اوریدونکو د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه ومني اهل رم چرو جوړ دېستي وخت ورځې 3 بجې شوی نن د ګل ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 15 منټه ده په دې غړي کې بڼو به تاسو ته خبرونه دراوړو له هغې وروسته یو شمېر ریپورټونه پرسته میمای کې ونیزه خبرونه د سولې پر لور اهم لرو خو لومړی ورځو بشیر غواخته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د خبرونو سرټکی پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو سره د دوی په اړه د ناروا سلوک لوجې پرون اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره وکړه. د سند پولیسو مشر وایي چې په کراچۍ کې د زینو روښتونونو څخه غا طالبان نیولې دي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوی وو او دلته علاج کېده. او افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښاری له طالبانو په بشپړ ډول پاک کړی دی. د خبرونو تفصیل پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا د ناروا سلوک د دوی د شناختي کارډونو بندولو بې ځایه تلاشي وو نیونو او پښتانه د کشمیر او پنجاب له مختلفو سیمو څخه د وسلو پر ضد پرون مازیګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د یاد ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د یو لکو پښتنو شناختي کارډونه بند کړل شوي چې دوی ته یې ګڼې ستونزې جوړې کړې.
مور په سینټ کې پردې باندې درې واره مور پردې باندې خبره کړې ده. خو تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنت کومه خبره ده موجوده حکومت منل کېده نو لیازه مور دا اوس د لیا روانه کله سم اسلام آباد د احتجاج شروع کړي د پنجاب په نورو ضلعو کې بیم کو په کراچۍ کې بیم کو ان شاء الله په نورو کشمیر کې بیم کو.
یاد دې چې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي او د کشمیر او پنجاب ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. پرون پیښور سره نږدې حیات آباد کې د خبر ایجنسی ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه او له حکومت یې غوښتل چې د سپا قبیلې خلک دې خپلو سیمو ته پرېښودل شي. سپا قبیله له دې وجې خپلو سیمو ته نه پرېښودل کېږي چې پولیټیکل چارواکي ترې د پوځي عملیاتو په مهال د شوي تاوان په ترڅ کې 2,00,000,000 روپۍ غواړي. خو پرون یاده جرګه کې قبایلي مشران وویل چې د دې پیسو د ورکولو وس ځکه نه لري چې دوی پخپله د ترهګرۍ ښکار او د حکومت د مرستو منتظر دي. د سند د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل چې د کراچۍ ځینې روښتونونو څخه یې هغه طالبان نیولې دي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. نوموړی پرون حیدرآباد کې خبرولان ته دا ونه ویل چې دا کسان یې کله او نیولې او څومره کسان دي خو زیاته کړل چې دا ډېره لویه کمه بیده. یاد دې چې افغان چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې افغانستان کې جنگیدونکو طالبان سره پاکستان کې مرسته کیږي او په هسپتالونو کې علاج هم کیږي. تحریک طالبان پاکستان دا وکړی چې تیر ورځې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د استخباراتو د ادارې ISI یو کس پانسی کړی دی. پرون مشال ریډیو ته لیږلې ویډیو کې پر دغه سړی د پاکستانی پوز لپاره د جاسوسۍ تور لګول شوی. تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک کړی دی. د دې وزارت یو وایند دولت وزیري د مشال ریډیو ازادۍ څنګه ته نن وویل چې اوس مهال په کندوز کې حالت ښه شوی او خلک خپل کارونه کوي. په همدې حال کې افغان امنیتي ځواکونو د څو ورځنۍ جګړې له وجې په کندوز ښار کې بند او پاتو خلکو ته خوراکي مواد هم ورکړي دي. کندوز ښار د دوشنبه پر ورځ د طالبانو لاس ته ورغی چې له وجې په زرګونو خلک خپل کورونو پرېښودلو ته مجبور شول. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې بیګا وسلوالو په هسکه مینه ولسوالۍ کې یو برید کې 9 محلي پولیس وژلې دي. بلخوا د اچین ولسوالۍ په جګړو کې زخمی شو افغان ځواکونو ولسی وګړو لپاره خلکو وینه ورکړه. پرون په جلال آباد ښار کې د وینې ورکولو کیمپ په شیرزی لوبغالی کې لګیدلی و او د والی سلیم کندوزی د وینې په ورکولو سره پیل شو. د افغانستان د سیمیزو ادارو مرستیال مشر قیوم رحیمی چې په یو رسمي سفر ننګرهار کې و پرون تر وینې ورکولو وروسته مشال ریډیو ته وویل
خپل په وینه به یې آبادوو د وطن چېرته زموږ عسکر زموږ نظامي قوتونه د ملک د دفاع دپاره خپل وینه ورکوي د ناموس دپاره خپل وینه ورکوي او الاقل موږ ته په کار ده چې په دې ښار کې د دوی دپاره وینه ورکوي.
د یاد دې چې د څو ورځو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ سختې جګړې شوې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي. د دې وزارت ویلي چې په انقره کې د روس سفیر اندری کارلوف د روسي الوتکو د هغه سرغړونو له وجې ورغوښتي وو چې د اکتوبر په 3 تاریخ د شام سره په پوله ترسره شوي. یاد وزارت همداراز په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې اف 16 یا اف 14 الوتکو روسي جازونه مجبور کړو چې د ترکیې له فضايي حدودو ووځي. په خبر پاڼې کې ویل شوی چې د روس سفیر ته وویل شول چې که دغسې سرغړونې بیا وشي نو مسکو به د هغه پیښو ذمواره یي چې د دې کار په غبرګون کې ترسره کیږي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون وویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره خلکو لپاره پرانیستل کیږي. د سرکار په دې سیمه کې لا هم ګڼ شمېر داسې ځایونه پاتې دي چې خلک نشي ورتلی، خو په ځینو برخو کې به خلکو ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دي چې منځني ختیځ د تباهۍ نه د بچ کولو لپاره د روس، شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابي ډیره ضروري ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یو مرکه کې ښاغلي اسد زیاته کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه په شام او سیمه نوره هم غیر مستحکمه کړي. په شام کې د یغانو پر ضد د سپتمبر د 13 نیټې نه د روس لخوا د هوایی بمبارۍ نه وروسته دا د شامی ولسمشر لخوا لومړی څرګندونې دي چې مخې ته راغلي. خو تېر ورځ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوګان د روس لخوا هوایی بمبارۍ و سنګینه غلطي وبلله، او بلخوا روس ویل چې په تیر یو شوه ورځ کې د دوی هوایي الوتکو 40 پروازونه کړي چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لس هدفونه په نښه کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس هم له ریاض مساخیل د موسم حال او د پیسو به یو
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپې 50 پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپې 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.55 روپې 50 پیسې او 1.85 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.14 روپې او 1.14 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 45 پیسې او په 20 روپې 60 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 30 پیسې او په 30 روپې 45 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 60 پیسې او یو روپې 30 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 2.6 اغستی کیږي او 2.4 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او کم 8 درجې، پېښور او بنو کې به 24 او 21 درجې پورې وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو وردل. تاسو له مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې به واوري د پښتونخوا ملي او امنیت ګوند مشر محمود خان اڅکزي وایي پښتانه ترهګر نه دي، او مرکزی حکومت او پنجاب د پاکستان کې د پښتونو سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي.
پښتانه خلاف یو ډیر نیګیټیو ډیر غلط رویه راوړل. پښتو پښتون دی، پښکه کړه دی، ژره دی، بس دا غلط شکر هغه خطرناک دی. مونږ غلط کار نه غواړو، مونږ نه هیڅ څه خیرات ته کار غواړو.
په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د امن کمیټه او مشران ولې په نخښه کیږي؟
نو زیات ټارګټ ملک ځکه جوړیږي چې هغه تحفظ دي کنه کم شي سکوټي پوسټ د فارې دي. بار بار د سکوټي پوسټ د مشرانو سره زموږ خبرې کیږي چې موږ ته خطر ده.
د خبر ایجنسی د باړې قومي او سیاسي مشرانو په یو لوی اجرګه کې له حکومت څخه داسې غوښتنه کړي
د سپوی کوم واپس یې خپل کورونو لا به عزت تور باندې، او د بړې بازار کول اول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بړې نو خپل تور ته پیر د غیریا د کول اول دی.
افغان چارواکي وايي کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري، او د بلا حصار او ملي امنیت ودانی له وسلوالو پاکی کړی دی. نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمه شال لري اوسره اوسه.
نوځ خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان څخه ویلي مرکزی حکومت او پنجاب د پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي. اتوار پورا د اسلام آباد کې یو احتجاجي مظاهره ته د بنا پر وخت نو موړی زیات کړه چې پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کیدی شي، خو پاکستان د پښتنو نه بغیر نشي پاتې کیدی. په دغه نور تفصیل د اسلام آباد ریاض مساخیر راکوي.
پنجاب میں پشتونوں کے خلاف انتقامی کارروائی، پشتونوں کا مارچ قتلعام۔
دا اوازونه د هغه خلکو دی چې د مرکزی او پنجاب صوبای حکومت لخوا د پښتنو په ضد ناروا سلوک، د دوی شناختی کارډونو بندولو، بې ځایه تلاشو او گرفتارو، او پښتانه د کشمیر او پنجاب مختلفو سیمونو وستو په ضد د پښتونخوا ملی عوامي ګوند سوری لاندې شوی احتجاجي مظاهره کې ګډون لرلو. مظاهره کې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او سینیټر عثمان کاکړ په ګډون یو شمیر ځایي او صوبایي مشرانو او کارکنانو شرکت کړی و. په خطاب کې د محمود خان اچکزی وینا وه، پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کیدی شي، خو د پښتنو نه بغیر د پاکستان وجود ګران دی.
پښتانه خلاف یو ډیر نیگیټیو ډیر غلط رویه ولا څه ده، پښتو پښتون دی، پښکه تر دې نه ژره ده، بس هغه دښت کړ، هغه خطرناک دی. مونږ غلط کار نه غواړو، مونږ له هیڅ څه خیرات نه کار غواړو، مونږ پاکستانیان یو، مونږ دې موږ ته پاره تر هڅه ډیر قرباني ورکړي، مونږ په خو خامې نه یو پټی نه پیسې نه کړی، چې مونږ هیڅ څه د اختیار نه ورکو، چې دوی به پښتون زوړوي، یا به تنګوي، یا به
مشال ریڈیو سره خبرو کې یو تن محمد دین اوې چې مشرانو یې د پاکستان د پاره جنگونه کړی دي، او دوی ته د هغه بدل کې د بادرې تمغه ورکړې شوې دي، خو نن یې حکمرانان په کامیت شک کوي.
ون صاحب پینټ کده مپلار شهید ځه په ون صاحب 71 کې ماتر شهید شه د بنگلاديش په جنگ، نن ما ته وای سل کاله مده ما په پاکستان پاکستان جوړ نه چمږ دلته پاتې کګو، نن ارته وای چې هغه اته کاله کې د ما بچو یو بچای مده دلته په دغه یونیورسٹی کے سبق وائی باقی یو ڈاکٹر دے کا ټول بچانو شناختیان میں بلاک دی تک کلا کی چې منا شناختیان بلا کړي دے بچانو ته تعلیم را تبا و گزاو ڈاکٹر میں پکور کنا ستا شناختیان نشتا پوی نه یی دقت اتلاش نه دقت اتلاش.
آیا دا مسئلہ په سړک د احتجاج پزے په پارلیمان د ننه په خشان نشو حل کی دی؟ کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د پښتونخوا ملی عوامي ګوند د سینیټر عثمان خان کاکړ نوکړه نو دوی
مور په سینیټ کې پر دې باندې درې واره مور پر دې باندې خبره کړی نه، خو تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنٹ کم خبر سے موجودہ حکومت منل گنا نو لہذا مردہ اس دالیا روانہ کل سمل اسلام آباد دا احتجاج شروع کی دا پنجاب پنور ضلع کی بیم کو کراچی کی بیم کو ان شاء اللہ پنور کشمیر کی بیم کو
دد خبرہ دے اندازے مطابق د یو لاکھ پختنو شناختی کارڈوں بندی چپکی اتیا ذرا یواز پنجاب صوبہ کی دی داراز دا پاکستان واک لاند کشمیر کے ہم د پختنو شپک سوا دکانوں تڑل شوی دی او دوی تا پدو میاشتو کے دا کشمیر پر خودو ویل شوی دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو په خبرو پختونخوا قبایلی سیمو او نیمو قبایلی سیمو کې د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا دوی د خپلو سیمو د تحفظ لپاره وسله راخستي، نو دغه رنګ باید چې حکومت د دوی تحفظ وکړي. همداراز کارپوهان هم وایي چې تیرو 15 کلونه د امن په نوم سره کارکونکي خلک ډیر په بدردۍ سره وژل کیږي. د دوی په وینا باید چې حکومت د دوی د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورت کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د کلیوالو سیمو لپاره د پرمختګ صوبایي وزیر عنایت الله خان ویلي دي د ضلعي حکومتونو لپاره د اختیاراتو قانون به ډیر ژر د صوبایي سملې نه منظور کړي شي چې تر مخه به د ضلعو دننه پولیس، انتظامی او نور سرکاري ادارو او د ضلعي ناظمانو ترمنځ اختیارات او تګلاره مقرر کړي شي. دا ګلپورس پیښور کې د ضلعي ناظمینو یو تربیتي ورکشاپ ته د وینا په مهال صوبایي وزیر زیاته کړه چې د پرمختګ د کارون دا پاربا ضلعی حکومتونو ته روان کال کې 1.5 روپے ورکړی شي. دا کوم دا پارا چې صوبایي مالیاتی کمیشن کې بعد د ضلعی حکومتونو سلور نمائندگان منتخب کول شي.
پولیس هم پرشنلی خود مختار کړی دي، خو ضلعی حکومت او ضلعی اسمبلی تم اکاؤنٹیبل کړی دي. بی پی او وزیر التا په کال کې بعد وزل د اسمبلی د کوشن جوابونه ورکړي. پبلک سیفٹی کمیشن نے پبلک سیفٹی کمیشن سے نور امپاور شوئے اور اس نور انداز اختیارات دی کہ ضلع حکومتوں نے بعد دری خبر جو گئی کہ پولیس نے تپوس کا ولیش
خو بیا د مردان نه د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ منتخب شوی ضلعي ناظم حمایت الله مایار وایي چې تر څو پورې رولز آف بزنس یا د ضلعي حکومتونو اختیاراتو تعین نه وي شوی دوی هیڅکله پولیس یا نور سرکاري افسرانو ته دا څه کار ویلی شي.
دا چې اوس کوم خیبر پښتونخوا لوکل ګورنمنت اکټ 2013 دی د دې خدوخال بالکل واضح نه دی، په یو حواله باندې واضح نه دی چې هغه د دې منګه ایڈمنسٹریټیو فائنانشل او پولیټیکل سایډ ګورو او ګډي ولا پینټ دی ګورو نو په یو باندې واضح نه دی. دی و چې دا مونږ په لوک په دې رل کې واضح کړو په رولز آف بزنس کې، تر اوسه په رولز آف بزنس شته نه دی.
دا خبره دا شانګلی نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی نیاز احمد خان هم کوي او وایي چې په دې شمه د ضلعي حکومتونو ټاکنې شوی دي خو صوبایي حکومت لا تر اوسه پورې د ضلع تحصیل یا د ویلج کونسل د ناظمانو د اختیاراتو په حق له څه قانون یا تګلاره نه ده جوړه کړې.
خو بدقسمتۍ خبره ده چې اوسه پورې موږ ته دا پته نشته چې زموږ هغه جاب ډسکرپشن څه دی، موږ به څه کوو، خلکو نه به کار څنګه اخلو، زمونږ هغه گورنمنٹ به څنګه چلیږي، کم کم ڈپارٹمنٹ به زمونږ نه لاندې راځي یا سری. زما په خیال تقریبا دا کال یو نیمو شو چې دوه دغه موږ رجسٹریشن کو لیجسلیشن کو لیجسلیشن کو.
خو بیا د بردیر ضلعي ناظم صاحب زاده فصی الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري وایي چې د ضلع حکومتونو جوړول او په خپل وخت ټاکنې کول د صوبایي حکومت لویه کارنامه ده او حکومت له پکار دي چې د دې لپاره د قوانینو او نور قواعدو ضوابطو جوړولو کې دا ضلعي ناظمینو مشوره واخلي.
کم رولز آف بزنس دي او په صحیح مانو کې د لاندې سطح ته د ویلج کونسل په سطح او د کور کلی په سطح باندې ان شاء الله تعالی د خلکو د تعمیر او ترقی کې ملارې چي په دې کې به د کلابیدو لپاره ډیسټریکټ ګورنمنت تحصیل حکومتونه او د ویلج کونسل په سطح باندې کوم نظام جوړیږي ان شاء الله دا به د عوام په لاره بهبود لپاره بربور کار کوي.
دا یادونه ده چې په دغه دوه ورځنی تربیتی غونډه کې د صوبې زیات تر ضلعي ناظمینو ګډون وکړو چې په ورته دغه روزنه ورکولي شي چې دوی به څنګه د ولس لپاره د پرمختګ او د خیر ښېګړې کارونه کوي او د دې لپاره به دوی کم قانوني او آئینی اختیارات کارولی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
روزن کوډیر زیاته بخنه غوړو دغه ریپورت سریزه موږ تاسو ته په ناسمه توګه وړاندې کړه او زه تاسو ته وایم چې دغه ریپورت پر دې اړه و چې د خیبر پښتونخوا سینیر او د کلیوالو سیمو د پرمختګ وزیر عنایت الله خان ویلي دي چې ضلعي حکومتونو ته به روان کال کې دیرش ارب روپۍ ورکولی شي او د ضلعي حکومتونو او صوبایي حکومتونو ترمنځ د وسایلو تقسیم لپاره صوبایي مالیاتي کمیشن کې ضلعي حکومتونو ته نمائندګي به ورکولی شي. دغه رپورت تاسو ته خالد خان وړاندې کړی وو او دغه بل رپورت چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او نیمو قبایلي سیمو کې د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا یې د خپل سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې خو حکومت د دوی د تحفظ لپاره هیڅ نه دی کړی. دغه رپورت چې احمد الله جوړ کړی راځي چې وسورته وکړو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اتوار په ورځ په بنو کې د بکاخیل امن کمیټۍ په خوانې مشر ساد علي خان په ریموت کنټرول بمی حمله کې ووجلې شو. د ترڅنګه په باجوړ ایجنسی او سواد کې هم په دې تیرو وختونو کې د امن کمیټیانو غړي په نخښ کړی شوې دي. د پیښو وروسته د قبایلی سیمو د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا د خپل سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې ده، نو ورلا په کار دي چې دوی ته تحفظ ورکړي. د باجوړ ایجنسی د مامونډو د امن کمیټۍ مشر ملک دفتر خان مامون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیری وی اوګدی مودې راهسې د وسلوالو پر ضد ولاړ دي او د خپل سیمو حفاظت کوي خو د حکومت لخوا ورته هیڅ قسمه تحفظ نه ورکړي کیږي.
حالات روان دي چې کاغه ملک جو کاغذ کو دي بوسي دي بار خلک چې شمره دي د شدګردي کې هر سړي غیدا یو حساب وي نو زیات ټارګټ ملک زکه جوړيږي چې هغه تحفظ غي کنه څه کم چې کو دي بوسي د فاله دي بار بار د کو دي بوسي د مشرانو سره زمون خبرې دي چې مونږ ته خطر ده، مونږه قومي پیرې کو، زمونږه په باجوړ کې په سوال پیرې د روان دي چې پیسې موږ د خپل جیب ډرایور کوو. نو د دې په ځای چې مثال په تور موږ هغه پیسې نو شوړه کولای ځکه او کونډې رنډې موږ 500 روپۍ په میاشت کې راړو نو بیا د ځان سره سکیورټی پورت ساتل خدا ډیره بعید خبره ده.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د امنیتی چارو کارپو شابودین خټک وینا وا چې د 13-15 کلونو د امن په نوم سره کارکونکو خلک ډیر په بيدردۍ سره ووجلې شول. نه خو حکومت مخکې او نه یې وسته د کمیټیانو د غړو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي.
امن کمیټې جوړې شوې دي په قبایلو کې خصوصا په دغه قانونی حیثیت نہیں بل تو امن کمیٹی داسی جوڑی سی دی کہ پولیٹیکل ایجنٹ صاحب بس تشکیلی و تو یہ دی فورا دی لگا یہ پاور سی کہ بیا نہیں پکار نو اڑو غلی نہ کہیں او تو کو وجنی نو ہم تو کوس والا سب نہیں تھا نو نہ پدی بانی سے قانون سازی سی دا نہ دی سے درجہ بندی سی دا نہ دی سے فرائض معلوم دی کہ بس ڈیوٹی نے کہیں تو ما خپل خیال دا ہے کہ بلنا پر لکھنی جنا سالا مخصوص حکومت دا دین اڈی رلوی فائدہ ہوتا تو لے سوا اس پدی کے دی دی کمیٹی جوڑی سی دا
د شابودین پوینا چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او اف آر اس کې د وسلوالو پر ضد د امن کمیټیانو جوړ کړی شوی وي او د کمیټیانو نه صرف په خشان د خپلو سیمو حفاظت کړي بلکې یو شمیر طالب وسلوال یې نیولی هم دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، پرون د اتوار پر ورځ په پیښور حیات آباد کې د خیبر ایجنسۍ د باړې قومي او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې د سپاه قبیله بې کوره شوي خلک دي خپلو کورونو ته ولېږدول شي او د باړې بازار او مهمې لارې دي پرانیستل شي او دوی دا هم غوښتنه کړې چې دوی ته دي خپل حقونه ورکړل شي. تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبريال فرحات چینور راکوي.
د اتوار په ورځ په پیښور حیات آباد کې د خیبر ایجنسۍ د باړې یوه لویه جرګه وشوه چې قومي او سیاسي مشرانو او پارلیمنټیرین هم پکې ګډون وکړ او د حکومت یې غوښتنه وکړه چې د باړې نورو قبیلو په څیر دی د سپاه قبیلې خلک هم خپل کورونو ته ستانه کړی شي. په دې جرګه کې شریک یو ځایي مشر ولایت شاه پردي مشال ریډیو ته وویل،
مین دغه ایجنډا ده د سپوی کوم واپسی خپل کورونو لا به عزت تور باندې او د بڑے بازار کول اول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بڑے نه واخل تور ته پیره د غیریا د کول اول دی چې د الوکی خلکو لپاره سہولتونه ملو شي خلکو لا ډیر زیات تکلیف دی.
او یو بل مشر شاه فیصل پردی د دغه جرګي پاړه وویل،
اوس د واپسی اعلان شول خلک واپسی روانه شول تقریبا یو قبیله چې دا هغه سپه قبیله هغه جبرن نو سره شوی
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې مونږ د خبره راغلی ورو مونږ بقای د خپل خبره مخکې رسول یو هر سړی سره کړی ورو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ لپاره تاون به کوو د ارمی سره به مونږ تاون کوو د ملک ته نور زمور خلکو سره به تاون کوو او کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو په سنټ په فلور باندې به کوو د سیملی په فلور به هم کوو.
یاد دی ویچ په دی ورستو کې په باړه کې حکومتي عملداري کای مشو دا او زیاتره کې بلی ورته ستنې شوې دي. خو یوازې سپاه کې بلی ته پولیټیکل چارواک ویل دي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه رسولې دي هغه با سپاه کې بلا د 12 کروڑ روپۍ جرمانه په صورت کې ورکوي او بیا به خپل کورونو ته لیږي. خو سپاه کې بلا وای چې دوی دې جرمانه لند ول وس نه لري او بغیر څه شرط دي دوی خپل کورونو ته ولي گل شي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د خودبی وزیرستان وسلوالو طالبانو ادا کړی چې پاکستان د صبرتی دارو یو چارواکي وجل دي. په دغه اړه یو ویډیو هم خپره شوې ده چې مشالې ترلاسه کړې ده. د حکومتي چارواکو لخوا لا هم پر دې اړه څه نه دی ویل شوي. تفصیل زموږ د خبریال سلام مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د تاریخ طالبان پاکستان قطبی وزیرستان له طرفه مشال ریډیو تایوا ویډیو رالې ژلې شوې را صدلې ده. په ویډیو کې د پاکستان امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې ISI یو چارواکی د پنسای په پړی کې ژوالای وژلای شوای وشولای شوای دی. د وژلي چارواکي نوم بشیر احمد خان، زوی د وسیم جان، د بنو حسن خیل ساکی کلی اوسېدونکی دی. په دغه موقع بشیر بشیر احمد خان چکوما جگہ دا کڑے دا بہا غاگ سے زن خبریں پدا رنگ دی
اونیس ایس پی آرمی ایئر ڈیفینس دے موئی نوٹے نوم دا نام باری دا ایسائی وال ٹیم روگا لاس کا سنی پدا شیچ ناو کو پدا شیزیا جی کی مرو سلیکل زب آرمی شیف ایسائی تا سلیکشن دو سال بعد ایغان آباد چکی کی مدو میش گئے ماری تا تربیات تا اولاد لی سرن گویا بے سیداد امیل اسلیم اقصاد چکی مدو شمالی وزیرستان اپریشن کا ونکا دا
یادا دیوی چھ مشال ریڈیو تا داغا ویڈیو مقبول دا وڑ رالے جلیے اور سرائے دے ٹیلی فون پلی کے دا حویلی دی چھ بشیر احمد خان چھ دزانا یشپون جڑ کڑائی وان دوی میاشتے مختا دا افغانستان پاکستان پا سردی پولے نیوالای بندی کڑائی شوائی وان چھ کوم مو دیش پہ جم پورز دے میش دا آغو ملگریو پا بدلک شے پنسی وو جا چکم دے پاکستان پر جلونک بندیون پانسی کے جی دا دے ہاں یاد آوی چھ دے حساسی ادارے یو چارواکی پدگی رنگ پانسی کول و جل دا سے پیش آدا چکما پا اول زل مخیتا راغ للا دے دغی ویڈیو او دے آئی ایس آئی دے چارواکی دے پانسی کولو و جلو پا باریک شے حکومتی چارواکیو لیا حیث ندی ویلی سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیر
اسماعیل خان وغیرہ اردن خود پاکستان د سین صوبے د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی وائی چیر دے صوبے د کراچی خار په بلا بل رختونوں کی زنیدا سے ٹھپیان نیولی دی چھ په افغانستان کی په جګړو کې زخمیان شوی او دلتا د کراچی په رختونوں کې د درملنې لپاره بستر شوی دی نوموړی وائی چھ د دغه کسانو په اړه یې پلټنی پیل کړی دی تفصیل په خبره د زبی شپک په دې رپورت کې ورو
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د ایالت د کراچي خار په بیلا بیل روختونو کې ځینې داسې کسان نیولې چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیانو دلته درمل نه لپاره راوړل شوی وو د سند ایالت جګپوري امنیتي چارواکي دایدا په داسې وخت کې کوي چې په دې ورسته کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه او همدارس له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوال مخالفینو نښتې ډېرې شوي چې دواړه خواو ته پکې مرګ ژوبلا وخت ده د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشمې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې چې یو هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي پدې ورسته کې موږ ترې څلور ډېر ښه بریاوې ترلاسه کړې دي چې لاغې ډلې نه یو هم دغه خلکو نیول ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو موږ هغوی نیولي دي که څه هم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یو ستره بریا وبلله خو دغه نیول شو ټپیانو د هویت او دغه د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل نوموړي همداراس د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي خو ویل چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هیواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي د یادونه وردا چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د دسمبر په 28مه نیټه د پېښور په نوتیه نومي سیمه کې هم پر یو کور چې وسلوال د روغتون په توګه کارو چاپا چولې وا او نږدې 15 ټپي وسلوال پکې نیولې وو
تاسو د زبی شفق رپورت اوریدو اردن کو افغان چارواکي وایي کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د بلاحصار او ملي امنیت ودانۍ له وسلوالو پاکې کړې دي نور تفصیل زموږ د همکار رحمت الله افغان په دې رپورت کې
د ملي ورتو د لومړی کمانډو لیوا ویان وای سرتیری د یک شنبه پښپټ وانی دلی چې وسلوال مخالفان د کندوز له بلاحصار او د ملي امنیت ریاست لسیمو په شا کړی احمد جان سلیم د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې دا محل په یادو سیمو کې ستونزې حل سوي دي
مشروطوانیدو چې د بلاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو په دې عملیاتو کې افغان کمانډو او ملکیانو ته تلفات نه دی اوښتي کمانډو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یاده سیمه کې ستونزې نشته
ښاغلی سلیم وایي په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا تر سره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او لمنځه وړي د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار له لساته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوید خو د یادې اونۍ د پنځ شنبه په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی په کندوز ښار کې د ازادۍ رادیو خبريال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چاڼیز عملیات په کراره مخ کیږي.
په کندوز کې تصفیه په ډیره دقیقه توګه روانه ده او په ډیر تدبیر سره، د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نشي. نو په قندوز کې انشاءالله په ډېر نږدو کې به ټول قندوز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل.
د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورونو کې مرچې جوړې کړې او له ملکی وګړو څخه د سپر په توګه ګټه اخلي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون مازګر اسلام آباد کې لدی عمل احتجاج وکړ چې په وینا یې د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد ناروا سلوک کیږي او د دوی شناختی کارتونه بندي. پرون پېښور سره نږدې حیدآباد کې د خبر ایجنسی ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه او حکومت یې غوښتل چې د سپاه قبیلې خلک د خپلو سیمو ته پرېښودل شي. د سند د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل چې د کراچۍ ځینې هسپتالونو څخه یاغه طالبان نیولې چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. نوموړي دا ونویل چې څومره کسان او کله نیول شوي دي خو به بل چې ډېره لویه کامیابي ده. تحریک طالبان پاکستان دا وکړي چې تیره ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د استخباراتو ادارې ایس آی یو کس پانسي کړی دی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک کړی دی. د دې وزارت یو وایي دولت وزیري د مشال ریډیو ازادۍ څانګې ته نن وویل چې اوس مهال په کندوز کې آرامي ده او خلک خپل کارونه کوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې بیګا وسلوالو په هسکه مینه ورسوالۍ کې یو برید کې نه محلي پولیس وژلې دي. په همدې حال کې په جلال آباد ښار کې پرون د چین ولسوالۍ په جګړو کې زخمي شو افغان ځواکونو ولسي وګړو لپاره عامو خلکو وینه ورکړله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونو د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کړې. د دې وزارت په وینا په انقره کې د روس سفیر اندري کارلوف د روسي الوتکو د دغه سرغړونو له وجې ورغښتې او خپل احتجاج ورته کړی دی. د دې په خبره دا سرغړونې د اکتوبر په دریم تاریخ د شام سره په پوله ترسره شوې دي. او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون وویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر په کې ټینګ شوي د 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو لپاره پرانستل کیږي.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل چې بشیر ګوښلند کلوردون کو په دې نیمه کې ساسل لپاره د سولې پر لور نه خبرونه هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نه پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې څه لیکلي دي رابې کرم خان ته وکړي.
وحدت ورسپانه خپل درې کلی کې چې د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف وسلوال تنظیم داعش د القاعده څخه هم لوی خطر ګرځولی او ویلي دي چې د القاعده په مقابله کې د داعش مقابله یو لوی چیلنج جوړې دی شي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش جنگیالو د موجودګۍ په اړه اطلاع ترلاسه شوې دي او د غډلې د تیرو سو میاشتو په مهال افغانستان او پاکستان دواړو کې د یو شمېر ترهګری سپریدونو پر هم په غاړه خستې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره د وسلوال تنظیم داعش په صورت کې د یو بل افت ممکنه خطرې مخنیوي لپاره پکار ده چې د غډلې په اړه د غفلت څخه کار وانه خستې شي. د دوړو هیوادونو اعلی چارواکو ته پکار دي چې د داعش مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې سیوا کړي او د غډلې د ممکنه حلو ځلو په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي او د غوی د ملاتړ کوونکو او خواخوږو خلاف هم ګامونه واخلي، ځکه چې دوړو هیوادونو وړاندې څخه د توندلاریتوب او ترهګرۍ د سندو سره مخ دي او د داعش په صورت کې یو بل خطر نه شي زغملي. په همدې موضوع جنگ رسپانه خپل درې کلی کې د جنرال راحیل شریف دا ویل د امیت وردی چې وسلوال تنظیم داعش یو غټ چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف دا ویل چې وسلوال تنظیم داعش سوره به هم په پاکستان نه پریږدي. نو ضرورت دی خبرې دی چې د تنظیم په هلو ځلو نظر ساتل شي او د سره د تړلې عناصر مخنیوي وکړي شي، ځکه چې دا د تشویش وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي پکار دی. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبه کې د اوړو په 40 کیلو بورې کې 45 روپۍ اضافه لوجي. خیبر پښتونخوا کې هم د دې قیمت دوچنده شوې دي. ادارې وایي د اوړو په نرخ کې اضافه غریب ولس لپاره زیاتې دي. ادارې مخکې لیکي د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د امن او امان ناقص صورتحال د توانای بحران او کمزور معیشت حکومت ته راتلو سره ملاو شوی دی. خو دې نه هم انکار نه کیږي چې حکومتي اقداماتو نه ولس ته نیخ په نیغه څه فایده نه ده رسېدلې. ادارې په وینا مرکزي او صوبایي حکومتونو کارکردګي هغه صورت کې ښه کېدی شي چې کله تعلیم، علاج، روزګار او بنیادي ولسي سهولیاتو سره ورته یو داسې مارکیټ ملاو شي کم چې د دې د انتظام لاندې وي. ادارې لیکي د دې مقصد لپاره حکومت ته د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې کې پکار ده چې غیر جانبداره ماهرین شریک کړي چې هغې داسې یو منصوبه جوړه کړي د څه محور چې عام ولس وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وینکوور سن نومي ویبپاڼې په پاکستان کې په اسلامي سختریزو د جوړې شوې ډاکومنټري په اړه مقاله خپره کړې. بلخوا بیا ډان ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي حکومت او پوځي ناکامیو په اړه لیکنه کړې. د دواړو لیکنو غټې برخې په دې رپورټ کې. وینکوور سن نومي ویبپاڼه لیکي پاکستاني نژاد محمد نقوي چې په پاکستاني ټولنه کې یې په اسلامي سختریزو ډاکومنټري جوړه کړې دا خبره مني چې که پاکستان ته ولاړ شي نو هلته له خطرو سره مخ کېدای شي. امنګ د بلیورز په نامه دغه ډاکومنټ چې د خالی پورزه په وینکوور نړیوالې فلمی میله کې وړاندې شو ډېر ستاینه شوی. په دې کې خودل شوی چې د لال مسجد خطیب عبدالعزیز څنګه په ټولنه کې مقبولیت ترلاسه کړ. د شاوخوا لزر پلویانو د پاکستان په پنجاب او شمالي هندوستان کې څرنګه د ترګری بنیاد کې خودو. په دې ډاکومنټري کې خودل شوی چې عبدالعزیز او د هغه شاګردان په تیرو وو کلونو کې په څه ډول د زرګونو بیگونه خلکو په وجنه کې ککړ ګرځیدلی. عزیز چې شاوخوا 200 مدرسې لري او د پاکستانی طالبانو د کمزور اتحاد برخه ده پر ضد یې تیر کال منځلاري پاکستانی مسلمانان لارو تروتل او مظاهره یې وکړي. نقوی وایي کې دی شي د فلم نتیجې خطرناکې وي. په فلمي میله کې د ډاکومنټري تر وړاندې کولو وروسته محمد نقوی د خپل کورنۍ ځنی غړي له پاکستان را بستلی دی. امنګ د بلیورز په نامه د ډاکومنټري کې دا هم خودل شوی په داسې حال کې چې پاکستان کې منځلاري په اکثریت کې دي کولای شي چې له سختریزو سره خپل شخړه هواره کړي. بلخو د پاکستان د ورځپاڼه لیکي د ګل پورز د طالبانو لاسو ته د کندوز ښار پریوتو کې یو خوا د افغان پوز ناکامي په ډاګه کړي. نوبل خوا له دې کار سره د افغان ولسمشر اشرف غنی د انتظامی په مصیبتونو کې هم اضافه شوی. دغه انتظامیا د دې جوګانه ده چې خپل اصلاحاتي ایجنډا عملی کړي. د ورځپاڼې په خبره نورو ولایتونو کې هم امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو جنگي مشن پای ته رسیدلې حکومتي ځواکونه تر ډیره حده د نړیوالو ځواکونو په هوایي مرستو تکیه کوي. د خلکو د وجنې او د طالبانو د مداخلت زیاتېدو له کبله د افغان پولیسو او پوځ په مشکلاتو کې زیاتوالی شوی. له اوږد وخت راهیسې د کندوز حکومتي انتظامیه کمزوري وه ځکه چې هیڅ معلومات یې نه درلودل چې له میاشتو راهیسې طالبان په ښار کې نفوذ کوي. همداراز کله چې وسلوالو ښار په خپل ولخه کې اخیستو نو د حکومتي سرتیرو لخوا هغه وخت څه تیارې نه ونیول شوې او ګڼټو پس یې عملیات پیل کړل. که څه هم اوس د کندوز ښار زیاتره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوې او واک یې نوې انتظامیه ته سپارل شوې خو د یو څه وخت لپاره د ښار قبضه کولو ګام د طالبانو نوی مشر ته ډیره ګټه رسولې. ورسپان اخر کلی کې د کندوز پیخه د نړیوالو لخوا افغانستان ته د نه پاملرنې عکاسي او د شوروي اتحاد لمات وروسته د نړیوالو له افغانستانه د وتو یادونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان وای د شام پر خاوره د روسي هوائي حمله انقره ته د منلو وړ نه دي. اردغان د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد دا د ترګری پر ضد د روسي ایران عراق او سوریه ګړه جګړه وبلله ویل چې دا مبارزه د منځني ختیځ د بقا لپاره حیاتی اهمیت لري. دا براسې حال کې دا چې روسی الوتکو د خپل وروستي عملیاتو په ترڅ کې په شام کې پر څو اهدافو بمباری کړي. یعنی شهیدان وایي چې په دې حملو کې ردایش وسلوال نه بلکې ملکی وګړي او د آزاد سوریه د پوز وسلوال په نخښه بدی. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون پزغر د وویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایي حمله انقره ته د منلو وړ نه دی. اردوغان د سرګندونه د هغو بمباریو په خبرګون کې وکړي چې مسکو یې د سوریه د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیا په دې حمله سره ځان منځوي کوي. د روسیې وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایي حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې، څرګند کړ روسیه لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي. اردوغان د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د ده په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان وو. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او ویې ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همدارا زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخت زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي داعش نه بلکې ملکی ساحه د روسیې د هوایي حملو له پایله په نښه شوې دي. دوی شمالي سیمې بمبارد کړې چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هما ښار په شمال، ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکي وګړو او د آزادې سوریې د پوځ تر ادارې لاندې امن سیمې وې. لویدیز او د سوریه د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نښه کیږي. خو مسکو دا ادعا ردوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
سلام چې جوړه بیا ته دي
هر طرح در بدرنګ څه کړه چې تازه مینا لژوند د سره نسته
هغه د پیمی ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نو غوړي چې موږ په بګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
او سم لاجمن سره سم بار رسیدلې دونیزي خبرونه د سولې پر لور د مشالډیو د سولې پر لور ننې خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتگار تحریک پړه ده. د خبرونه تاسو هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل له مشالډیو ورې چې قربای بشیر غوښته.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکې خدایي خدمتگار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپل سولېز لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې. زه بشیر غواخم هله دا چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په 1960 کلونو کې شروع شوې خدایي خدمتگار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی وو. د تحریک په کلو باندو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي، او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سيزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی، نو اغل تاسو خلک ضرور دا سره پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د دې الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میا جعفر شاه او دې سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه روستو سره بیا نور خلک ملاوي دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا بچا خان خپل کتاب کې لیکلی دي زما جندو جدوجهد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کول په خپل کې بحث مباحثه کولی. دا سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته زی، په ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړې ته زی، خبره پرمختګ غاړې ته زی، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړې، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی دی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی، او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه ځای نه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وه هڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو للارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نه زړه توبه یو بل ته د ورپېخي ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سولیز حل راووزي. د باچا خان تعلیمی مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړه داو چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو خو چې د غیر روان نسل خو څه علاج شي، د غیر روان نسل لپاره خو څه داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمه په حواله او د تنازیو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه مور سره وي او تخلیقي کارونه کول شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولې شي. نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح لفاغ نه جوړ کړه او په هغه حساب دی داسې سکولونه خلاص کړی چې هغه کې یو غاړه ته خو نوی علوم او داسې علوم مو لکه داسې چې هم شامل شو مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه ماشومان خبرې دي شو نو نسل خبرې دي شو د سره سره روایتي هنرونه شامل شو د سکولونو چې کوم ته آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم دغه بچو مور پلا رو اغم را غوخته د علاقه مشران هم را غوخته
نزدې ټول چېړونکي په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي بچا خان همدا سکول د نوموړي کتاب زما ژوند او جدجهد معلوميږي او لیکوالانو هم لیکلي چې بچا خان به چې کله کوم کلی تلاړ نو هلته به د نئی جولا نداف دیقان یا کومبل داسې کس کرا ملمه کېده چې په کلی کور کې بورته خلکو بد کتل نو موړی غختل په دې توګه په عملی ډول وخی چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانی د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکل د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه توای
بچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی وو کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدای خدمتګارانو سره می خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا کورنۍ راته وویل چې بچا خان دلته راغلی وو هغه به د کلی خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپل کوڅې پاکي وساتو هغه د لړکی عملی کار هم کاوه جارو به راوخسته او صفایي به شروع کړه خلکو بچی دی لید نو ویل به چې دومره لوی خان په خپل کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو مطلب دا چې نو موږ ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته لبد کار د لری اوسېدو لارې وشي
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري بچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزي سرلاري مهاتما ګاندي ډېر نږدې ملګری وو د سرحدي ګاندي په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندي لمسه راجموهن ګاندي وای چې بچا خان او ګاندي دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه بچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنا په نوم ټولنه جوړ کړې چې څوک غاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه ورسته د مهاتما ګاندي په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وسلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي ځینې خلک فکر کوي چې بچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندي اخیستو خو خادم حسین وای دا سند دا او بچا خان سره دا سوچ لړډیر په خاره هيسي وو
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه نه راولاړ شو خو دا هغه وخت و چې کله بچا خان نشته ګاندي سره لیدل کړو نه بچا خان داس یو تحریک کې شامل چې هغه د هند په حواله وو د خالص د کلی کوسی د چم مالت او د غنرسو د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو باندو عام خلکو برخه درلوده د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې بچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د ایوی نخې په توګه سره جامع غوستلې د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل د پېښور اوسیدونکو غلام رسول یو له هغه خدایي خدمتګارانو یو سرخ پوشان څخه دی چې د بچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو هغه څمو د وړاندې مشال رېډو ته ویل چې کله وی خو د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندي د تشدد د نه استعمالولو د سیاست لاله پر انګریزانو زمکه تنګ کړو نو لبل خو بچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په بوکل سره انګریزانو ته سردردي جوړ کړو
کانو می سو پتی کبیس کے جما پلار دے سیس کی کا خیسے ہو نو جگہ دے سن 1920-25 کے جما پلار دے سیسا خیسے ہو دے خدای شاید نگار تاریخ کے نو آغے نپا سن 1930 اجلاس کم تھے اپریل سن 1930 کے نو آغے اجلاس کے بارے والی صاحب نے شامل لکھیا دیم جلکا زما پلار مقرره کا پمیا گجر او پمیا گجر کله دا کنجی ادا تقریبا دا اپریل کی خبره سیو جو دا اگست کی اگست و میاس کی قانونی سے چیز کی کم دا دل تک جلکا زما پلار مقرره کا نو اگے واس یو او دیر اج مشان جلکا سیو ادا کول پرنگے اگے واس ڈپٹی کمشنر او کول نو اگے پڑے پرے کولو لو لو لیپ کانتی پڑے پرے کولو نو اگے دوج بیڑے ڈوب جو نو اگے جے ناما دوج جنازے جما پلار کلی کرو لے بیا اگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سنتی خبر ہوا سن 1932 کے سیول نہ فرمانی کا خبر دا ہوا کہ من کے پیدا کیو نو من تے دا تربیت دے ور کولے شو کہ ارے دا دا وطن نہ دا باچا خان دا نہ دا بولی خان دا دا وطن زمن جدے خورے منگ پیدائی ہو جدے خورے حق ادا کرو دے وطن دا آزاد ہے دا خاطر منگ دے دے کی تعمیر کی
تاسے مشال ریڈیو دا سولے پر دور خبرونه اوری د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب زینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړ کړه که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شو چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم وو
هغه خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي وو دویمه نړیواله جګړه روانه وه برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي ځکه چې دوی ته ویل چې تاسو ډیر بهادر جنگیالي یاست خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو ټوپک به نه راخلو دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله و ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخوا ورکوله د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سہولتونه برابرول بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر غواخ در سره اوس مخخه کوم ځکه چې د خبرونه روسي او شی بو تر ورسیدو تر بلې ونې مو په خده سپارم خوشاله اوسئ
جوڑ تھا بہو کے تو